ستړي مشي. دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 14 بجې دی. زه ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی همکار اساق خان میری مو په د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورسته خبرونه ته هرکلی کو. په اسلام آباد کې د سوداګرو سره د چارواکو کتنه، اسلام آباد ته د مولانا پدرمان په مشرۍ لاریون او نور راپورونه د خپرونې سر موضوعات دي. نور راپورونه او رسنیو ته کتنې هم لرو، خو لومړی له اسرار علم مومند نه خبرو.
رومبے دمو خبرونو سرټکی د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګن مشر مولانا فضلرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو لاره راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. د پاکستان مسلم لیگ نن ګن تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف په صحت خراب شوی. او د بشر حقوقو څار نړیواله اداره وایي د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د هیواد د انساني ضرورتونو د شیانو درآمدولو مالی صلاحیت په پراخه کچه اغیزمن کړی. خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر پر 28 له کراچۍ څخه پیل شوی او بیګا لاهور ته ورسید. مولانا فضل الرحمن بیګا په لاهور کې یوې غونډې ته ویل
آزادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
بلخوا واکمن ګوند د تاریخ انصاف د مولانا فضل الرحمن تورن ردوی وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف صحت خراب شوی. د مسلم لیگ نن ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل
نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکه د نواز شریف صحت سره نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ذمہواروي.
مسلم لیگ نن ګوند خبر له هغه وروسته کړی چې اسلام آباد هایکورټ پرون په العزیز ضیا سټیل مل مقدمه کې په طبي بنیادونو د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د قید سزا تر اته اونیو وځنډول او هغه یې په بوري ضمانت خوشی کړ. بلخ وزیر اعظم عمران خان د ګل پورز ویلي نواز شریف ته یې ټولې طبي اسانتیاوې ورکړي دي، خو د هغه د ژوند ضمانت نشي ورکوړي. د یو بل خبر لمخې د لاهور سیشنز کورټ د نواز شریف د زوم او مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر ضمانت منظور کړي. ایډیشنل سیشنز جج تجمل شهزاد نن دغه فیصله اعلان کړه. پر ریټایر کیپټن صفدر دا تورونه وو چې هغه د حکومت او ریاستي ادارو ضد د نفرت ډکې ویناوې کړې وي. خو د نوموړي وکیل نن بیا دریس خپل کړی چې له صفدر سیاسي انتقام اخیستل کیږي، بلخو حکومت په تیر وختونو کې د سیاسي انتقام تورونه رد کړي دي. ریټایر کیپټن صفدر وروستۍ اونۍ هغه مهال ونیول شو چې کله نوموړی لاهور ته پر لاره وو. لاهور های کورټ د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امر هغه امر ځنډولی چې له مخې یې د ټي وي د روانو چارو پروګرامونو قربانو ته ویل شوي چې هغوی په نورو پروګرامونو کې د میلمنو یا کارپوهانو په حیث ګډون نشي کولی. د پاکستان ډان رسنۍ وایي د کیس اورېدنه نن وشوه چې پکې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزارت او په امر فریقین جوړ کړل شوي وو. شاوخوا یوولس ټي وي انکرانو یا قربانو په خپل درخواست کې دا دریس خپل کړی وو چې د په امر ورته احکامات له آئین سره په ټکر کې دي. بلکې د پیمرا وکیل یوازې دومره ویلي چې دوی له دې وړاندې د دې مسالې وضاحت ورکړي. د یادونې ده چې په 28 اکتوبر را د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپوه په حیث نشي کېناستی. مشال ډو ته وګستئ. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې د هر ډول حسي حاکمیت او ملکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله عبدالله تیر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدی شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د دې هیواد د انساني ضرورتونو د شیانو درآمدولو مالی صلاحیت په پراخه کچه اغیزمن کړی چې له کبله یې د ایرانیانو روغتیایي حقونه له خطر سره مخ دي. پرون په خپور شوي راپور کې د بشری حقوقو څار ادارې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه ټینګار کړی چې د یوې داسې قابل عمل لارې رامنځته کولو لپاره بیړني ګامونه واخلي چې له مخې یې له ایران سره د ژوند ژغورنې د ادویاتو، طبی آلاتو او نور د انساني ضرورت د شیانو تجارت ته لا جوړ شي. ټرمپ تیر کال په 2015 کې د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي تړون امریکا وویستله او له هغو راهیسې یې په ایران بیا بندیزونه لګولي دي. روسیا وایي کور د جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي او دا کار د انکاري او ماسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي د کور جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او شام پوځیان سرحدي سیمو ته تللي دي. شویګو ویل کور جنګیالي پرون تر ورکړل شوي مهلت مخکې په مکمله توګه وتلي دي. د روسیې دفاع وزارت د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي چې په شام کې کار کوي په حواله ویلي چې د کور د ملیشو 4000 غړي له خپلو وسلو او نورو سامانونو سره یو ځای له ټاکلي وخت سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. میجر جنرال یوری بورینکو په دارازویلی د شام د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو د دې هیواد او ترکیې پر پوله 4000 پوستې جوړې کړې دي. ترکیه او روسیه 13 اونۍ کور ملیشو ته 1500 وخت ورکړې وو چې ترکیه له سرحدي سیمو وځي. دا تر دې مهال مشال خبرونه او سم د موسم حالو کرنسی بیل احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1550 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او 1650 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.22 روپۍ او 1.22 روپۍ او 1 پیسې. یو عرب امارات او درهم 240 روپۍ 15.5 پیسې او 240 روپۍ 15.5 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40.5 پیسې او 140 روپۍ 1 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 222 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شاو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شاو کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 شاو کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته اسرار علم مومند او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد لاریون کوونکې اسلام آباد ته پلاړ دي. تازه حال درکو، د پاکستان د خزانه مشیر حفیظ شیخ له کاروباریانو سره کتلی. اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا د 8 اونیو لپاره ځنډولې. د بلوچستان په هنتون د ویډیو سکندل په لړ کې د ایف ای ای چارواکي عدالت ته وړاندې کړ.
په موجودګي کې د دغه په نگرانی کې دا شایان دارنګ بوایات کوي، نو دا خو پر دغه ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیا نشان دی، د نشتی په ادارې باندې هم سوال نشان دی.
د شمالي وزیرستان د جلغوزي او کاروباریان د ټیکسونو څخه سر ټکی. پاکستان یو نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد لاریون کوونکې اسلام آباد ته پلار دی. په دې اړه باندې همدا اوس را سره له اسلام آباد خپل همکار احمد الله د ټلیفون له لارې ملګری شوی. احمد الله، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه لاریون چې دی اوس چرته دی که معلومات شریک کړي اوریدونکو سره؟
ډیر مننه ظفر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ چې کوم د غلاریون پرون غرمه د ملتان نه روان شو نو بیګا ما خوستن نا وخت یعنی ډیر نا وخت د غمار چې کوم د لاهور ټوکر نیازبیک سیمه تر ورسېدو هغه ته مولانا وینا هم وکړه د غمار څخه او داغي ورستو د مارچ چې کوم په لاهور کې چې به کوم ځای ټاکلو نو هغه ازادي چوک یعنی مینار پاکستان چې کوم ذکر د هغه سره بالکل خوا کې غټ چوک دی هغه ته ازادي چوک نو هغه ته بیا دی راغلل بلخو مسلم لیگ نوم چې کوم په لاهور ښار کې مارچ د پاره تقریبا په 12 ځایانو کې استقبالیه کمپونه هم جوړ کړیو بیا دغه مارچ نن سهار چې دغل تنو اوس نه لګه شی به وړاندې تقریبا یو یو نیم ساعت وړاندې مولانا فضل الرحمن چې کوم دغه مارچ بیا وینا وکړه او دغه مارچ د خپل اخري پړاو چې کوم دی یعنی د اسلام آباد طرف ته روان شو دا مارچ به نن روان شو دا به سبا په یو درشتم اکتوبر باندې چې کوم دی دا به اسلام آباد ته راننوځي او ازادي چوک کې مولانا فضل الرحمن چې کوم دی یو واری بیا په حکومت په ټکونه کولو سره وویل چې د مارچ منګو جری اعظم ته دا ویو چې په کار دا داغه زکه چې ډیر زیات خلک چې کوم دي چې موږ سره کوم ولس خلک روان دي عوام روان دي نو دوی د وزیر اعظم استعفا د پاره روان دي نو موږ ته ویو چې تاسو په کار دي استعفا ورکړئ زکه چې وزیر اعظم په خپل ویل چې تاسو لک خلک راولئ نو زه بالکل استعفا درکوم نو تمره په لکونو باندې موږ سره چې دا خلک روان دي نو دوی نه دا ظاهریږي چې دوی عوام چې کوم دي هغه د وزیر اعظم د پالیسانو دوی نه تنگ راغلي دي او بل حکومت چې بل دا کار شروع کړی چې د اپوزیشن پر ضد باندې نیب باندې چې کوم انتقامي سیاست شروع کړی نیب دلاري نو دا هم په سیاست کې نور خنه خیته کار دي چې دا هم ختم کړي شي نو مولانا فضل الرحمن چې کوم دغه وینا وکړه او دا غي ورستو ویره چې موږ رواني کوو وزو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې کوم مارچ لپاره تیاریاں شي نو الته وزو او سبا چې کوم دی نه دی یو د 10 اکتوبر باندې به نو دا مارچ اسلام آباد ته راشي
احمد الله تاسو چې دا ملاریون کوم کې په سبا اسلام آباد ته درسيږي نو په اسلام آباد کې څه ویني څه تیاریاں دي او دوی وچرته کینی الته په اسلام آباد کې
ظفر اوس نه لږه شیبه وړاندې په هڅه په اسلام آباد کې کوم د مارچ د پاره کوم ځای ټاکل شوی دی نو هغه اچ 9 سېکټر کې اتوار بازار چې کوم د هغه خوا ته یو میدان دی یعنی دغه میدان کار پارک په توګه یوز کیږي چې کله په جمعه کې درې ورځې اتوار بازار لګیږي نو هغه لپاره درته موټرې ودرېږي نو هغه پارک کولاو میدان چې کوم دی هغه ته بده خپل د جلسه چې کوم ادا کوي اوس نه لږه شیبه مخکې موږ ورغړو د جمعیت علما اسلام چې جنرال عبدالغفور حیدری چې کوم دی هغه خبري غونډې ته وینا هم وکړه دوی لګیاو دغه میدان لوړ جوړو لکه هغه هوارو لګیاو خیمه پکې لګولې ټول انتظامات چې کوم هغه د پاره بلفونه وغیرہ دا لګول دي ټول انتظامات شروع کړو نو مولانا عبدالغفور حیدری دا خبره وکړه چې حکومت سره زموږ مذاکرات هم شروع خو دې باوجود دوی موږ کارونو ته نه پرې خودلو یعنی پورا سہولتونه را لنډه کول نو کدي وجه زموږ تیاریان چې کوم دي دا لکه پورا هغه شانت نه دي شوی چې څنګه موږ کول غوښتل بلغه دا هم ویلا چې حکومت سره خو موږ خبرې کړې دي خو دا میدان ورکوټ دی ځکه چې شاته نه د جمعیت په وینا تر مخه چې تلکونو خلک چې کوم دي دا روان دي صرف دا نه چې د وادي د پنجاب طرف نه بلکې خیبر پختونخوا نو دا روان دي او دا میدان ورکوټ دی نو موږ انتظامی ته دا ویلي چې دا میدان سره خوا کې کوم کشمیر هایوی ده چې دا سرک به هم موږ ته بند کړل شي چې دا خلک ډیر شنو په کشمیر هایوی باندې چې کوم دي موږ هغه له دغلته انتظامات کول غواړو چې دوی دغلته بیا راشي او کینی دلته
او احمد الله حکومت سوی وزیرانو کم دریز مخې ته راځي سوی د دې لاریون په حق له
د حکومت تقریبا زیاتره وزیران چې کوم دی هغه وخت په وخت باندې لګیای د ازادي مارش حوالې سره د ریزونه د هغه مخه ترازی یعنی د اطلاعات او صلاحکار چې بس دوه ساعت شقاوان هغه دا وایي چې زمونږ کومه موعده شوې ده نو د هغه تر مخه مولانا مارش به پرام نه کوي معمولی څه ګډوډې یا حالات خرابولو کوشش وکړو نو بیا به دا کومه لوزنامه چې شوې ده نو هغه به بیا ختم شي بیا به حکومت پر ضد باندې ګامونه پورته کوي بل دا چې هغه دا هم ویل چې لکه دوی سره په دې جلسونه کې لکه خلک د دندو خوڅه کې لاشن کو پلاس لاس باندې خلک کتل شوی دي نو مطلب دا قسمه آتشی وسله چې کومه دا کدی اداره وړي او مطلب دا و چې حکومت به دوی وایي نو موږ دې قسمه حالات نه یریدون کې نه یو او موږ ته دا ویو چې دا قسمه وسله یا چې نور څه دغې نو دې هر څه پیدا وي کنه دلته به ضد باندې سخت جامونه پورته کو بلخه نور چې کوم لکه فواد چودري شو یا دغې نه علاوه اسد عمر شو یا پختل وزیر اعظم ناغي هم وخت په وخت بیانونه ورکړي د ازادي مار په حواله سره او ټول دا وایي دا یو وختونه د دې چې لکه وزیر اعظم به استعفا ورکړي نو دا په هیڅ صورت قبول نه ده د دې ازادي مارچ هغه شانت مارچ پاتې نه دی چې اول دې څنګه لګیاو را به شي صاحبات ته جلسه به وکړي واپس به دی او هیڅ بم نه دی د مارچ په نتیجه کې
او احمد الله د اسلام آباد په سرکونو په غاړو باندې کنټینرې وغیره داسې څه په نظر باندې راځي چې داسې تخکاری چې عرب د ضرورت په وخت کې دوی سرکونو وغیره بندول شي یا زیات نفری د پولیسو وغیره داسې په نظر راځي
بالکل ظفر د جمعیت تر مخه چې تقریبا 1500 کنټینر چې کوم دي د اسلام آباد کې خدل شوی دي، خو موږ خپل د خار چې کوم لکه دوره وکړه وم قتل نو په کوم دي کې د مولانا مارچ په کوم دي راځي په اغه ځکه ډیر زیات شمیر کې کنټینر په فیض آباد کې خدل شوی دي، دا شانتي کوم چې ریډ زون دی نو هغه خو بند کړی شوی دی، کنټینر یې خدل شوی دی، دا اغه ټول بند کړی شوی دی، د عام خلکو تګ راتګ لپاره نو حکومت له خوا خو انتظامات کړی شوی دي، کنټینر یې خدل شوی دی خو لا یې نه دی بند کړی، د لارو غاړو ته یو خو دی او دی وای چې کله ته خدای مکه ضرورت راپیخ شو نو موږ بیا دا کنټینر چې کمی دی نو دا بیا په دې بس سرکونه بندو د خلکو منې کولو لپاره، او تر څو چې د فورس خبره ده نو بالکل دی د آزاد کشمیر د پنجاب او خیبر پختونخوا نه پولیس مخکې چې کومه دایره غوښتلې ده چې لکه دلته اسلام آباد ته راشي د امن او امان د وضع خرابېدو په صورت کې به مطلب دی موجوده، نو هغه خود مخکې نه هر څه کوم دي انتظامات دای کړی دي.
صحیح مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله چې د مولانا پزلمان په حکومت کم لارین کون کې اسلام آباد روان دي پغیړه تازه حال راکو. هم په اسلام آباد کې پاتې کیو د پاکستان سوداګرو د ټیکسونو د نظام او نورو شکایتونو په ضد د پرون راسي کاربندیز کړي، ویل کیږي چې د خزانه مشاور حفیظ شیخ له کاروباریانو سره کتلی په دې اړه تفصیل څه دی؟ په دې اړه سراج ظهیر سره هم دا اوس له اسلام آباد د ټلیفون لاره ملګری شوی. سراج ظهیر کا اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړي.
ډیر مننه ظفر. څنګه تاسو وی په 9 په 10 اکتوبر چې کوم د ټول پاکستان تاجرانو دوه ورځې کاربندیز یا هړتال اعلان کړی وو، هغه نن چې دینو د خزانه کم چې صلاحکار دی ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د بی آر کم چیرمین چې د شبرزی دی هغه د تاجرانو سره غی ملاقاتو کو په اسلام آباد کې او مذاکرات یې سره وکړه. د مذاکراتو نورستو چې دینو یو لوزنامه لاسلیک شولا چې دا غی تر مخه دغه تاجرانو چې دینو خپل د کاربندیز یا کم چې هړتال دی هغه پېټور سو دوه ورځې نه د دین وړاندې هم د دې تاجرانو سره حکومتي چارواکو چې دینو وخت پوخ باندې لوزونه کړی وو، خو د دې په وینا چې دغه لوزنامي یا کم دغه ژمنه چې دینو هغه سره حکومت پوره کړی نه وي، نو په دې وجبانې دوی دا هړتال چې دی دا یو واری بیا اعلان کو. ظفر کزو تاسو ته دغه لوزنامي چې کم د حکومت او کم د تاجرانو ترمنځ شوې ده دغه مهم ټکی ما د تخپل اوریدونکو ته، نو پاغي کې یو دا وجه د 10 کروڑ روپو پورې کم چې کاروبارونو پاغي باندې مخ کې یو نیم فیصد ټیکسونو هغه وس 0.15 یعنی 500 دا غره اور سو دغه شانت چې دین 10 کروڑ پورې چې سو کاروبارو کې دا غه په دوت هولډینګ ټیکس یا هغه ایجنټ باندې جوړی کې هغه کې به شامل نه وي. دغه شانتي چې کوم تاجران چې دین او کوم بدن وال تاجران چې دین داغي چې په ټیکس دغه کې هغه دا تایون چې کوم دین هغه به روستو بیا کولی شي پاغه دغه باندې هغه لپاره اوس دغه ونه کوم د دین روستو چې دین کوم کاروباریان چې ټیکس فارمونه جمع کوي نو هغه ته به حکومت اساني ورکړي او داغي فارمونه چې کوم دین هغه ډیر اسان جوړي او هغه بوله حکومت په خپل باندې ډکې. د دې ترڅنګ پکې یو دا پوینټ دی یو نقطه پکې دام ده چې یو زر مربع فوټ چې کوم دکان وي نو هغه به د سیلز ټیکس چې کوم وي داغه د پرچ کوم رجستریشن نو هغه به د دینه مستثنا وي. د دې ترڅنګ ظفر په 5000 روپو باندې چې کوم د شناختی کارت خودلو یعنی په 5000 روپو غستل او خرڅولو باندې نو هغه چې د هغه شرط چې د حکومت د درو میاشو پر وزن ډول یعنی د یو دیر شمې جنوري پوري د یو دیر شمې جنوري کال 2000 نو رستو چې دی نو بیا په دغه باندې رستو نظر ثاني کیږي، خو تر دغه دمه پوري دغه ټیکس دغه چې دی رستو کو په دغه شرایطو چې نن کاروباریانو د پاکستان دغه خپل کاربندیز یا هړتال چې دی ختم کو.
صحیح. ډیر مننه. کور ودان له اسلام آباد خپل همکار سراج ظهیر سره د ویل چې د کاروباریانو چې د دوه ورځو راسي کم کاربندیز شروع کړي وو د خزانه مشاور سره تر لیدنې ورستو دوی دغه کاربندیز ختم کو، حکومت او د دوی ترمنځ لوزنامه وشو چې حکومت هغه ته په ټیکسونو کې ځنی داسي اسانتیاوي ورکړي او دغه ورستو کاروباریانو د سہولت دغه کم کاربندیز چې هغه ختم کو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د نواز شریف ډاکټر عدالت ته ویلي چې د شریف په وینه کې پلیټلټس ډیر کم شوی او که هغه ته داغې د زیاتولو لپاره د وای ورکین د زړه د دورې خطر ورسره تړلې ده. ډاکټر عدنان په خبره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ناروغي خطرناک حد ته رسیدلې. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د شریف صحت ته څه زیان ورسیږي نو حکومت به یې ذمہ‌وار وي. په دې اړه د اصرار علم محمد راپور وکړ.
د پاکستان مسلم لیگ نون وایي د دوی د رهبر نواز شریف صحت ډیر خراب شوی دی او ډاکټران یې وایي چې نوموړی دا وخت ژوند او مرګ په کشمکش کې دی. د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری احسان اقبال د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړل چې د عمران خان د نفرت او انتقام له وجې د نواز شریف صحت خطرناک حد ته خراب شوی.
نواز شریف صاحب کی موجوده صورتحال
د نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم عمران خان راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي او همدا سی وشو چې په ورو ورو له نواز شریف په دغه طبي اسانتیاوي واخستل شوې. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکا د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ذمہ واروي.
اوس کی برائے راست ذمہ دار وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہے.
د یادونه دا چې عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال د جولای په 28 ویلی وو چې نواز شریف په جیل کې د کور خوراک او ایر کنډیشن غواړي، نو د په خبره دا څنګه سزا شوه. نوموړي ویلي وو چې پاکستان ته ستون شي نو دا خبره به یقیني کوي چې نواز شریف ټي وی او ایر کنډیشن ونه لري. د په خبره ځکه چې هغه یو مجرم دی. البته عمران خان د اکتوبر په 28 د پنجاب په ننکانا صاحب زله کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې نواز شریف ته ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي، خو په خبره یې چې د نواز شریف د ژوند ضمانت نشي ورکولې.
زه د خپل ژوند ګارنټي نشم ورکولی نو زه به د بل چا د ژوند څه ضمانت ورکړم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. انسان یوازې کوشش کولی شي او وفاقی او صوبائی حکومتونو خپل پوره کوشش کړي. بهترین علاج مو ورته برابر کړي او ډاکټران مو ورله کراچی را وستي.
میډیکل کیر بهترین ډاکټرز کراچی سے ډاکټر لے کے آئے.
په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان د سه شنبه په ورځ مشال ډیو ته وویل د مسلم لیگ نون لخوا د درخواستونو باوجود نواز شریف پر وخت د علاج لپاره په ضمانت د نه خوشی کېدو له کبله د نوموړي د صحت خرابېدو ذمواري په حکومت راځي. نور عالم خان زیاتوي چې په امریکا کې د عمران خان دا بیانونه چې له نواز شریف به ځینې اسانتیاوې اخلي اهم د حکومت خلاف مسلم لیگ نون ته د کیس جوړولو لپاره زمینه برابرولی شي.
امریکا کے ماغذی لی چیئر عزب اتنا پلانے شیو عالم پلانے شیو عالم نو ددی پا بنیاد بانے کچر تا دا اغم مرد شو یا ددی ودن اغم شو نو اغیب حق لری چی دا حکومت وقت خلاف اغم کی یعنی چی حکومت وقت دا ظاہر اولا چی دا ہر سر زکو ما
د یادونه دا چې د اکتوبر په 9 اسلام آباد های کورټ په الازیز یا سټیل ملز کیس کې په طبي بنیادونو د نواز شریف سزا د 7 لپاره معطل کړه او ورته یې دغه مودې لپاره عبوري ضمانت ورکړ. نوموړي ته په الازیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 کالو د قید سزا شوې. نواز شریف په دا وخت د لاهور په ایم ایس سروسز اسپتال کې دی او اسپتال چارواکو تیر ورځ عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي حالت اوس هم په خطر کې دی.
د اسرار عالم محمد راپور مو اوریدو. اسلام آباد های کورټ په العزیزیه سټیل ملز قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر 9 یو ځنډولې. یاد عدالت دا پریکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړي چې پکې په طبي بنیادونو د نوموړي د سزا د ځنډولو خواست شوی وو. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په ډسمبر کې په العزیزیه سټیل ملز قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا ورول و چې وروسته نوموړي د نوموړی لاهور په کوټ لک په زندان کې قید کړل شو. بلخ نواز شریف په هغه لګیدلي ټول تورونه رد کړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
عدالت د نواز شریف د میډیکل بورډ راپور د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د نیب وکیل دلایل اوریدو وروسته نوموړی د اتو اونو لپاره په ضمانت خوشی کړو. عدالت په خپله فیصله کې وویل که د نواز شریف طبیعت په یاده موده کې هم ښه نه شو نو ضمانت موده غځولو لپاره د بیا د پنجاب صوبایي حکومت سره تماس ونیسي. له دې وړاندې د اکتوبر په 26 اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو پرون د 9 ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشی کړی و. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د عدالت تر پریکړې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی تمه لرله چې نواز شریف ته به بے شرط ضمانت ورکړی شي خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی. عدالت تخواست کړی شوی و چې د نواز شریف سزا دې تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې هغه په مکمله توګه ښه نه شي. او د نیب وکیل هم عدالت ته وویل چې د نوموړي سزا په ځنډولو ورته څه اعتراض نشته خو سپریم کورټ فیصلې په شان نواز شریف دې د څه مودې لپاره په ضمانت خوشی کړی شي. په دې زموږ وکیلانو عدالت ته وویل چې حکومتي ډاکټران هم ګارنټي ورکولو ته تیار نه دي چې نوموړی به څومره موده کې ښه شي. نو ښه به دا وي چې نواز شریف ته تر ټاکل شوي وخت پورې ضمانت ورکولو نه دې ډډه وکړی شي او چې کله د نوموړي طبي حالت ښه شي نو نیب وکیل دې عدالت ته د ضمانت ختمولو خواست وکړي. خو دې باوجود عدالت د نواز شریف سزا اته اونو لپاره وځنډوله. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. د کم وروستو چې نوموړی د لاهور په کوټ لکپت زندان کې قید و. د نوموړي کشر ورور او په خامی اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف وکیل د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا دې په طبي بنیادونو وځنډوي ځکه چې نوموړی ډېر سخت ناروغه دی او ورته دې د هیواد دننه یا بهر د خپلې خوښې د علاج اجازه ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقاوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې عدالتي پریکړه تسلیموي او هیله لري چې نواز شریف به په خپل علاج توجه ورکړي او نوموړي ته به بهر ملک ته د علاج لپاره د تللو اجازه هم عدالت ورکوي. د ذکر ده چې نواز شریف د صحت خرابۍ له کبله د اکتوبر په 26 د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پونتون د ویډیو سکندل په اړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای ای چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوې دي. په یاد پونتون کې د خزو او نارینو د مبینه زورونې په اړه های کورټ پریکړه کړې چې د ولسی ګټو په خاطر به دغه راپور ولسته نخ کار کوي. په دې اړه نور حال کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راغی.
بلوچستان های کورټ تیره ورځ د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه وکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالله بلوچ باندې و دوه کسیزه بینچ ته د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای لوري د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه رپورټ ورکول سو کوم چې عدالت د نه ښکاره کولو پریکړه وکړه او امر یې وکړی چې په پیښه کې تورن کسانو په ضد د کلک ګامونه پورته شي. پر دې مهال د بلوچستان پوهنتون مرستیال وایس چانسلر محمد انور پانیزی د بلوچستان اسمبلی د پارلیمانی کمیټې مشره میرمن مهجبین شیران او د وکیلانو ګڼ شمېر موجود و. د قضیې د اورېدو پر مهال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې په پیښه کې تورن کسان یوازې د خپلې چوکۍ څخه لرې کول کافي نه دي بلکې د دوی په ضد باید سخت ګامونه پورته شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې په خواني سرمنشي نصیب الله ترین په کار دی چې په پیښه کې د لاس لرونکو په ضد بېل څه توپیره ګامونه پورته شي
او د دې وشاته یو ډېر غټ مایند لګیا دی او دا مایند چې دی چونکې دغه د دې صوبې او د دې چې کوم طالب علمان دي نه غواړي چې هغه په داسې سطح باندې علم حاصل کړي یا دا خلک چې دي د علم څخه استفاده واخلي. نو په کار دی چې دغه کوم خلک چې دي هغه ته حفاظت نه کوي نه ورکول شي او د دې خلکو خلاف دي بقاعده خپل انکوایري وشي او دوی په کار دی چې پرچه وشي د دې خلاف او د دې د جرم په کار دی سزا ورکول شي. په دې کې بالکل هیڅ نرمي نه وسی.
او خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې یو بلغړی منیر کاکړ ایډوکیټ وینا ده چې دا ټول عملیات د یو پلان لاندې سوي دي.
د وای چانسلر د دې شانو ذمہوار دی او سات په ډاینوستي کې درو څلور پنځو کال چې جواب حالت د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیم جوړ شوی دی. نو کله د خپل موجودګی کې د خپل نگرانی کې دا شایان دارنګ وایات کوي نو دا خو پر د خو ادارو پر کریکټر سرٹیفکیٹ باندې هم سوالیا نشان دی او دا طرح په ادارې د یونیورسيټي په ادارې باندې هم سوال نشان دی موږ د کورټ جج د دا یونیورسيټي د سندیکیټس ممبر هم یې او په مختلفو مواقعو باندې داغه ممبر به سیټ د کورټ جج د سندیکیټ په کمیټیانو په میټینګو کې هم کښینی نو زه نه سم وایم چې دا رنګ واقعیت آیا د دوی تر مخ راغلی نه دی یا چا ویل سوی نه دی
په لور د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان په انتون د سکندل قضیه د نومبر د میاشت تر 14 منیټ پورې ځنډول شوی ده دلته خبره ده د ونی ورده چې د رواني میاشت په لومړنۍ اونۍ کې د بلوچستان های کورټ له لوري و اف ای ای ته د بلوچستان په انتون د ویډیو سکندل په اړه د پلټنې امر شوی وو وروسته نه یوازې پخوانی وایس چانسلر جاوید د لنډ وخت لپاره خپل دنده پرېښووله بلکې د بلوچستان حکومت د پیښ په پلټنې کې د اف ای ای سره د هر ډول کومک کولو اعلان وکړي دغه ډول خپل د بلوچستان اسمبلی سپیکر له لوري هم یو پارلماني کمیټي جوړ شوه کوم چې د پیښ پلټنه څاري
د ایوب ترین راپور مو اوریده او له همدې سره په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې اسرار علم مومن سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز دی
د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پر کړی چې موجوده حکومت د درغلیو لاري راغلو پر هواد حکومت کولو حق نه لري مولانا فضل الرحمن بیگ په لاهور کې یو غونډې ته د څرګندونه کړې جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر پر 8 مله کراچۍ څخه پیل شوې بیگ لاهور ته ورسید نن اسلام آباد ته پر لار دی خلخوا واکمن ګوند تاریخ انصاف د مولانا فضل الرحمن تور نه رد کړی او وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت کې استعفا ورنه کړي د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف په روغتیایي وضع ډېره خرابه شوې د مسلم لیگ نن ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دغه څرګندونه کړي بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګلپور ازویلی نواز شریف ته یې ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي د لاهور سیشنز کورټ د نواز شریف د زوم مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر ضمانت منظور کړي ایڈیشنل سیشن جج تجمل شہزاد نن دغه فیصله اعلان کړه پر ریټایر کیپټن صفدر دا تورونه وو چې هغه د حکومت او ریاستی ادارو ضد نفرت ډکې وینا وکړې وي د یو بل خبر له مخې لاهور کورټ د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا هغه امر ځنډولې چې له مخې د ټي وي د روانو چارو پروګرامونو قربانو ته ول شوي چې هغوی په نورو پروګرامونو کې د میلمنو یا کارپوهانو په حیث ګډون نشي کولی د پاکستان رسنیو وایي د کیسه اورېدنه نن وشوه او د بشرحقوقو څار نړیواله اداره وایي د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د دې هېواد د انساني ضرورتونو د شیانو د رمدولو مالي صلاحیت په فرق کچا اغېزمن کړي پرون په خور شوي راپور کې د بشر حقوقو څار ادارې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځمې ټینګار کړی چې د یوې داسې قابل عمل لارې رامنځته کولو لپاره بیړني ګامونه واخلي چې له مخې له ایران سره د انساني حقوقو د انساني ضرورتونو د شیانو تجارت ته لا جوړ شي
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسدا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې چلی کلی احمد الله زنی ورسپانې لوستي او مهم ټکی وړاندې کوي
جنگ ورسپانې په خپل اداري کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد اپوزیشن ازادي مارچ مشري د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کوي د اسلام آباد طرف ته روان دي او حکومت او اپوزیشن د رهبر کمیټه ترمنځ د لوزنامي ورسته حکومت به څه قسم مشکلات جوړولو په غیر مارچ اسلام آباد راتللو ته پریګدي نو قام په دې انتظار دی چې سبا د زیارت پرز اسلام آباد تر رسیدو ورسته اپوزیشن به څه تګلار خپلوي آیا د جلسې ورسته بخوريږي او کنه درنه به کوي ورسپانه لیکي اپوزیشن په حکومت د انتقامی سیاست کولو سره سره دانی وکي هم کوي چې د خراب معاشي پالیسيانو لوجې نه صرف په ملک کې ګډانی زیاته شوه بلکې بیروزګاری کې هم اضافه شوه دا که حکومت غواړي چې خپل آئینی موده پوره کړي نو ول سره چې کوم وعده کړي وي نو هغه به ورته پوره کول وي د سره سره چې کوم د انتقامی سیاست کولو تورونه پرې لګي نو د نزان پاکولو لپاره به ورته د هر هغه تن چې درغلي کړي وي احتساب به کول وي خو که هغه د حکومتي ګوند سره تعلق لري او که د اپوزیشن سره. نوای وخت ورسپانې هم خپل اداریا د اپوزیشن په ازادي مارچ لیکلې ده. ورسپانه لیکي که حکومت مارچ ناکام کول غواړي نو اولس ته به ورته اسانتیاوې ورکول وي، ځکه چې اپوزیشن همدا وایي چې حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره ډېرې وعدې کړې وې، خو واک کې راتللو وروسته تر اوسه یې خپلې وعدې عملي نه کړې. که حکومت د خپلې د یو کال نه زیاتې موده کې نیمې هم خپلې وعدې پوره کړې وې، نو نن به اولس د اپوزیشن په مارچ کې ګډون کولو په ځای دا مسترد کړی وې. ورسپانه لیکي وزیر اعظم د هېچ چاته NRO نه ورکوي او نه د احتساب عمل نه پشا کیږي، خو دې سره سره اولس تر اپېخو مشکلاتو احساس ورته هم کول پکار دي، ځکه چې اولس د NRO سره هیڅ کار نه لري، بلکې هغوی د اسانتیاو سره سره ورته د اپېخو مسلو حل غواړي. دا نو ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي. د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د تیر اتوار په ورځ اعلان کړی و چې خبریالان به په ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی او خپلو پروګرامونو ته صرف هغه پوهان رابللی شي چې په موضوع پوره معلومات او مهارت لري. خو د حیرانتیا خبره دا نه ده چې په دې هدایاتو د مطبوعاتو سره تعلق لرونکو د تشویش څرګندونه وکړه، بلکې وفاقي وزیرانو او د حکمران ګوند پارلماني استازو هم دا ګام وغندو. ورسپانه لیکي رسنۍ د تیر یو کال راهیسې د غیر اعلانیه سینسرشپ له وجې مشکلاتو سره مخ دي او اوس د خبریالانو آواز غلي کولو دا یو بل کوشش دی. کله نه چې خبریالانو په مختلفو پروګرامونو کې د موجوده حکومت په کارکردګۍ نیوکې شروع کړې دي، نو بندیزونو لړۍ هم تیزه شوې ده. حکومت له پکار دي چې دا قسمه ګامونه پورته کولو نه دي ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په شام کې د امریکایي پوځیانو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وجنې او په سیمه د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرتیرو پر یو بل د ډزو په پیښه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهم ټکي اوري. وال سټریټ جرنل لیکي په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وجنې د سختدریزه اسلام خطر ختم کړی نه دی، خو دا د امریکا د ترهګرۍ ضد تګلارې د راتلونکي لپاره مهم دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ د البغدادي د وجنې اعلان وکړ او ویل چې هغه تر څو اونیو د امریکایي سرتیرو تر څار لاندې وو چې وروسته ورباندې د شپې مهال عسکرو چاپه ووهله او په نتیجه کې البغدادي د بارودي موادو په واسطه ځان والوزوه. ورځپاڼه البغدادی ته په رسیدو کې د داعش له نیول شوو غړو څخه ترلاسه کړي معلومات ډیر مهم ثابت شول. عراقي چارواکي وایي چې داعشي زندانیانو څخه یې د البغدادی د ځای په اړه په ورستیو کې مهم معلومات اخیستي وو. له دې څرګندېږي چې په سیمه کې د امریکا او د هغه د اتحادیانو ترمنځ استخباراتي معلومات شریکول ډیر اړین دي. د امریکا د اتحادی او د شام د جمهوریت پلوه ځواک مشر مظلوم عبیدی پر ټویټر لیکلي چې له 15 میاشتو راهیسې یې په سیمه کې استخباراتي معلومات په خپلو کې شریکول. ورسپانه لیکي د البغدادي تر وجنې وروسته د سیمې جهادیان به د کوم بل تن د مشرۍ لاندې بیا منظم شي، خو البغدادي په 2011 کال کې له عراق د پوځونو د ایستلو په اړه د بارک اوباما د اعلان وروسته خلافت جوړ کړ او په سیمه کې مذهبي لږکیو او نورو مسلمانانو کې یې دهشت خور کړ. همداراز امریکایي او عرب عیسایانو سرونه یې پرې کړل او ویډیوګانې یې خپرې کړې. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د درې افغان میرمنو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان سرتیرو په دویمه ورځ هم پر یو بل د ډزو سلسله جاري وساتله. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مسمم په وینا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې افغان سرتیرو او محلي ملیشي په سیمه کې پاکستانی سرتیري له پوځي پوستې جوړولو منع کړل. پاکستانیو چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. ورځپاڼه د جنوبي اسیا په چارو نظر لرونکي کارپو مایکل کوګلمین له خولې لیکي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا په داسې وخت کې زیاته شوې چې له یوې خوا په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته نتیجې نه دی راغلي او د هغه هیواد سیاسي راتلونکی غیر واضح دی او بل د افغانستان د سولې لپاره د خبرو برخلیک هم صحیح نه دی معلوم. نه ځکه په داسې حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول ترنګلتیا ناسمه ده.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لسنیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دهلې
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان سفر پای ته ورسونه موړي اسلام آباد ته په دغه دورزنی سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم او دغه هیواد د پوزل مشر او یو شمیر چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبري وکړي. خلیزاد له طالبانو سره نه پاړه خبري کړي خو ولسمشر ټرمپ د طالبانو سره خبري لغوه کړي دي. خلیزاد اوس هڅه کوي چې د سولې خبرو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پایته رسیدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي له پاکستان څخه کتنه پایته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره وکتل او یو ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یوه اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او ویې ویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستانه هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمیر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرا رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي د واشنګټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړي، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلی ستانکزی له ازادي ډډو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او وی ویل
د ما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه ده. د لپاره دا معلوم شوی دغه کسان بیا په حکومت کې شته که رسته انتخابات نتایج چریزي من موقتي حالت لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخه آمادګي، اما په هر صورت په اوسني حالت که چېرې د کابل او واشنګټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود ولري، طبیعتا د دواړو خواوو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تیرونه یې پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصول کې یوې هوکړې ته رسیدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
فارن پالیسی مجله د افغانستان د خری يهودي وګړي پر جون لیکنه خبره کړې وای. زبولان سیمنتوف د کابل په یو برخه کې له عبادت ځای سره نږدې اوسي، دی وای هر افغان سولې تلېواله د خنه غوړي چې طالبان بیا هغه سکارونه وکړي لکه په خپل واکمنۍ کې چې کول. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کړي.
د شنبه ورځ دا د افغانستان اخیری پاتې يهودي زبولان سیمنتوف پر قالین ناشته او خبرونه ګوري. کله چې ویان د سولې د خبرو په اړه خبر لولي نو د سر خوځوي او لزان سره څوای. شنبه د يهودانو د ونې ووم ورځ ده چې شبت ورتوي او پر دې ورځ هغوی بشپړ آرام کوي. همدا عمل دی چې سیمنتوف د فارن پالیسی مجلې خبریال ته د چای ست نه کوي او ورتوي چې ټلویزیون هم ورته یو افغان ملګری چالان کړی دی. د سیمنتوف ژوند له لوړو ژورو ډک دی. زندان یې تیر کړی، خلکو پریښی او د افغانستان د یو بل یهود سره یې یو کال لانجه روانه وه. هغه ملګری یې اوس مړ دی. د دوی جنګونه او لانجې دومره زیاتې وې چې طالبان یې د هواري په چل نه پوهېدل او دواړه یې له زندانه وویستل. زبولان سیمنتوف فارن پالیسی مجلې ته ویلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د هیواد په ډیرو برخو کې وینه وبهیده او ویره خپره وه، نو ځکه دی باور نه لري چې داسې مفکوره لرونکي به افغانستان وژغورلی شي. مجله وایي د افغانستان د نورو وګړو په څیر سیمنتوف هم اندېښمن دی چې هیواد د 1990 زیږیزې لسیزې د حالاتو ښکار نه شي، ځکه چې د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې ځنډیدلې دي او وسلوال طالبان د هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. سیمنتوف وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملاتړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغه د اداري فساد ضد دی او غل نه دی. د ده په خبره هر افغان سولې او ثبات ته لیواله دی او نه غواړي چې طالبان د تیر په څیر کارونه وکړي. زبولان سیمنتوف مجلې ته ویلي چې طالبان باید د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو وختونو جنایتونه شاته پرېږدي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو پرتله یهودانو افغانستان په ټولنه کې د هغوی ضد افکارو او اقداماتو له وجې نه دی پریښی. د مجلې په خبره د افغانستان پښتنو له یهودانو سره خواخوږي لرله او پخوانی پاچا ظاهرشاه یو وخت دعوه کړې وه چې د بني اسرایلو یو شخصیت بنیامین له نسله دی او یهودان یې د افغان ټولنې یوه مهمه برخه بللې وه. داسې کیسې هم له پخوا راهیسې دود دي چې ګواکې پښتانه د بني اسرایلو له ورکو قبیلو دي، خو مجله وایي په ساینسي توګه دا خبره نه ده ثبات شوې. فارن پالیسی لیکي یهودانو افغانستان پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته پرېښود. سیمنتوف وایي د شوروي اتحاد پوځ په منځنۍ اسیا کې خورا زیات تیری کړي ول، دینی مشران یې وژلي ول او یهودان له دې هر څه خبر ول. د افغانستان ځینې یهودان اسرائیلو او ځینې امریکا او اروپایي هیوادونو ته کډه شول، خو زبولان سیمنتوف پاتې شو. مجله لیکي چې دی د کابل په نوي ښار یا شهر نو کې د یهودانو له اخري عبادت ځای سره نږدې اوسي او د سیمې ټول اوسیدونکي شپږ شپېته کلن سیمنتوف پیژني. د فارن پالیسی ته زیاته کړې چې ښځه، لور او خویندې په اسرائیلو کې اوسي او یو ځل دی هم ورغلی و خو هلته پاتې نه شو، ځکه چې په وینا یې افغانستان یې ټاټوبی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې په غونډه کې د چین او غربي هیوادونو ترمنځ د چین د ایغور مسلمانانو په سر تاوتریخوالی رامنځته شوه. چین له 2014 کال راهسې تر لس لکو زیات مسلمانان په حراست خانو کې ساتلي دي، چې د بیجنګ دا ګام د بشري حقوقو سازمانونو، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو غندلې، خو چین دا ترهګرۍ ضد تګلارې برخه ګڼي. په دې اړه د ایسوسیټیډ پریس د رپورټ لنډیز عبدالحی کاکړه ورو.
اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي چې د سې شنبې په ورځ د چین او غربي هیوادونو ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی رامنځته سو چې کله د 45 هیوادونو په استازیتوب بیلاروس د بشري حقوقو په برخه کې د چین د لاسته راوړنو ستاینه وکړه. بیلاروس په لیکل شوی بیان کې وویل بلتون پالنې، ترګري او مذهبي انتها پسندۍ د سینکیانګ د اقلیتونو په ګډون د چین د ټولنې هرې برخې ته زیان رسولی دی. د بیلاروس دا بیان چې پاکستان، مصر او روسیې هم حمایت کړي د ترګري پر ضد او د خلګو له سخت رزي زخه د اړورو پړه د بیجنګ د تګلارې ملاتړ کوي. بیان زیاتوي په سینکیانګ کې له تیرو درې کلونو راځي د ترګري هیڅ پېښه نه ده سوي او خلک هلته خوشاله ژوند کوي او ځانونه پر امن احساسوي. د 45 هیوادونو په ملاتړ د بیلاروس د دې بیان په جواب کې برتانیې د درويشت هیوادونو په استازیتوب یو بیان وړاندې کړ چې پکې په سینکیان کې د مسلمانانو په حراست خانو کې ساتلو، د هغو مذهبي کلتوري هلو ځلو محدودولو او د هغو په پرله پسې څارلو باندې اندېښنې ښودل شوي دي. امریکا، فرانس او جرمني د برتانیا د دې بیان حمایتیان دي چې پکې پر چین رغ سوي چې په سینکیانګ او د هیواد په نورو برخو کې د مذهبي ازادیو ترڅنګ د بشري حقوقو احترام وکړي. بیان زیاتوي باید د نسلي امتیاز ختمولو په اړه جوړې کمیټې سفارشات باید عملي سي چې پکې د یوغور او نورو مسلمانانو په جبري توګه په حراست کې ساتل دي ختم کړل سي. د دواړو غاړو ترمنس تر ترنګل تیاورسته په ملګرو ملتونو کې د برتانیا او د امریکا سفیرانو له خبريالانو سره خبري وکړي. لدی لږ وخت وروسته د چین سفیر شانګ یو هم له خبريالانو سره وژغېدی. د چین په سینکیانګ صوبه کې یو غور مسلمانان ژوند کوي چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راسي د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا تر لس لکه زیات مسلمانان چین په حراست کې ساتلي دي. چین دریز لري چې دوی دغه کسان ته روزنه ورکوي چې دا د دوی د ترګري او انتها پسندۍ خلاف د مبارزې برخه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اسلام آباد های کورټ پرون د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادره هغه پریکړه وزنډوله چې د پخوانی سنیټر حافظ حمدالله شناختی کارت بند کړو. های کورټ له نادره څخه په دوه اونیو کې جواب غوښته او د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د حافظ حمدالله په ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس پرون دا هم ویلي چې د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امراته دا اختیار چا ورکړی چې د ټي وی د روانو چارو د خپرونو یو کوربه به په بل پروګرام کې د کارپو په حیث نه کینی. دا چې د ناقدینو او سیاسي مخالفینو پر ضد د حکومتي ادارو دا ډول رویه ته کارپوهان څنګه ګوري، اسرار عالم مومند پی راپور لري.
د کراچی پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل چې د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مفید سینیټر حافظ حمدالله شریعت په ختمولو او په رسنیو بندیزونو لګولو باندې حکومتي وزیرانو ته یوازې نیوکې نه دي کول بلکې استعفا ورکول پکار دي.
پارلیماني نظام مې کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی بھی اور کابینہ
پر پارلیمانی نظام کی دا کابینے او وزیر اعظم اجتماعی ذمہ داری جوڑی ہے. کچیر یہ وزیر غلطی کوي نو ټول وزیران او وزیر اعظم استعفا ور کوي. دا پارلمانی نظام دی او هر وزیر د خپل خپل مرضی خبری کوي. د دې پشان ویشل سوی حکومت هیڅ کله هم نه دی راغلی. د دې څخه داسې ښکاري چې حکومتي مشران کمزوري دي. دویمه خبره دا ده چې ولس د دوکې ورکولو لپاره دوی د خپلو کارونو په خپل غندنه کوي، کومه چې لا نور د خپګان وړ خبره ده.
توصیف احمد زیاتوي په یادو ګامونو سره حکومتي ادارې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او د بشري حقوقو وفاقي وزیره شیرین مزاری یوازې د دې غندنه کوي. نوموړی وایي باید چې بردې ګام مزاری استعفا ورکړي وي. بلخ په پېښور پونتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل دا هم ښه خبره ده چې د حکومتي ګوند غړي د خپل حکومت په ناسمو پریکړو نیوکه کوي، خو باید چې دا قسمه نیوکه د حکومتي پریکړو تر اعلانولو مخکې په پارلمان کې کېدی.
کله نا کله دا سمو شي چې حکومتي ډله چې دا هغه د اصولو د پاره او د خو یو جمهوری کلتور د وده د پاره هغه خپل حکومت باندې هم تنقید کی. دا سيزونه په پارلمان کې دننه په منظم ډول کیږي. دا چې د پارلمان نه بهر شي نو بیا ډېر عجیب ښکاری چې حکومتي خلک چې دی هغه نیوکه کول شروع کی. دا بیا ډېر عجیب ښکاری. نو که چرته زمونږ ټول به سودا زمونږ ټول چې کومه خبرې دی هغه په پارلمان دننه لاغي په چوکاټ کې دننه کیږي نو بیا د دې سیس امکان نه پیدا کیږي.
مشال دی وه څوکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. البته دا په داسې حال کې دا چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپو په حیث نشي کېناستی. د بشر حقوقو فقیه وزیر شیر مزاری، د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري او اسد عمر په ګډون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو شمیر پارلماني غړو دغه ګام غندنه وکړه. بلخ د پاکستان ډان ورځپاڼې د اکتوبر پر 28 د نادره ادارې د یو چارواکي په حواله لیکلی وو دا تایید شوی چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی حافظ حمدالله افغان دی او د فراډ یا ناسم لارو څخه په ګټه اخیستو یې پاکستانی شهریت ترلاسه کړی دی، نو ځکه یې د هغه شهریت ختم کړی. خو حافظ حمدالله له مشالو سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او ویل چې هغه د بلوچستان صوبې د چمن سیمې اوسیدونکی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان د جنغوزو سوداګر شکایت کوي چې کله دوی له ډیورن کرخې سره څیرمه د شکول شوو جنغوزو حاصلات غلام خان بندر ته راوړي نو په هغه ټیکس یا کسټم ورڅخه اخیستل کیږي. د دوی په وینا له همدې کبله د دوی په لسګونو زره بورې جنغوزي ایثار دي. سوداګر غوښتنه کوي چې کسټم عمله دي د وزیرستان په خپلو حاصلاتو ټیکس نه لګي چې لکه بلې د دوی کاروبار اغیزمن شوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان زنګوزو لوی تاجر نیکمال خان وای 2023 کال پورې ټیکس فری زون ته شي خبرې دي. خو دا دوی په خپل حاصلات هم هغه کسټم لګولې شي کم چې د بهر نه پراوړونکو مالونو لګي، نو دا ګټه په ځای خپل مالونه ورته په نقصان تمامیږي.
یونیم لاکنا زیوت بیگ پورای هغه پاسل چې می ضروري اپو ګلم خون په 0.3 سی چې ولتا کسٹم ترلای دی ولتا وخت به د کیری کی پاتا نه لګی چې دا افغانستانای دی که پاکستانای دی. نو دغه د میر د پاکستان د تجارتونه تجارت ایکسپورت ارڅ شای مزدیرا متاثر شوی دی چې په دا بار بار میز لګیای ډیپټی کمشنر سره میرا شاکه چې یو سی سره په دا باندې میټینګ نه شوی دی. بیا هم خواسته ته چې کسٹم د خپل جوړ دي تر شي بارډر د لاین سره ندی بلات چې پدا کې لوکل خلکین اکاونټ کیږي نه لوکل کین دی. نو دا مسله دا لوکل ایڈمنیسټریشن ته حواله کو چې میر د کاروبار به حال شي نه هدي میر مول وره وي سر شوی دی چې هغه نه ډیر باری نقصان دی پاکستان و
تاجر تاهو. حاجی لایر خان وای په غلام خان باندې کسٹم په وجه دوی د خپلو زنغوزو حاصلات نشي راوړلې، سو کسٹم عمله ده د غلام خان په ځای په بکا خیل یا سیدگی کینی چې غلام خان باندې کسٹم لگاولو په وجه خپل کاروبار پټه په ولاړ دی.
مخکې د تخیل په لارې مشته ودا منډی ته ملي ارتلن ها لارې سو وتاړل شو له وزیرستان کیم د سر حسره کیم زنګل دی دغه ملینا واپس افغانستان ته لړم خو سه بازار نه ودا ملینا مخکې د غلام خان په لار باندې مشته ودا مارکیټ ترتلن نن د غلام خان په لار باندې کیمه د کسٹم عملات للی دو دغه وخت نه زخه اول ګورنمنت دا اپیل کو شغه انکوایری دا وکړو چې په دال یار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته سرغدای نه ویرغلای کیم ټیک اصل ته ونه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای. د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کده د خلټول مثال بیروزګار شول.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل نو دوی وویل چې کسٹم حکام سره په دې خبرې کړې چې مقامی حاصلات باندې کسٹم نه ولګوي خو لا هم دوی هغه لا تیار نه دي. نو موړی وویل دوی بیا هم کسٹم کلکټر ته وینا کړې تما کړی چې مقامی حاصلات یا د غزن غزو باندې کسٹم ختم کړي او یا یې کم کړي چې ځایی تاجران خپل مالونه منډی ته راورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کپی خورت ککابلې دلالای لالای دلالای
زنغمه ما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپی چبین کالای دلالای لالای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پای شی بوت رسیدلی یو ځل به له اصرار له مومند د خبرونو لنډی زبرو.
د جمعیت اسلام موفی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد احتجاجي درجنونو نن اسلام آباد ته پر لار دی. د جمعیت اسلام موفی ګون لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي درجنونو د اکتوبر پر 8 له کراچۍ څخه پیل شوی او بیګا لاهور ته ورسید. مولانا فضل الرحمن بیګا په لاهور کې به غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. بلخوا واکمن ګوند طریق انصاف د مولانا فضل الرحمن تورنه رد کړی وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند د رهبر نواز شریف صحت ډېر خراب شوی. د مسلم لیگ نن ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دغه څرګندونې پر داسې وخت کړي چې اسلام آباد های کورټ پرون په لذیز اسټیل میل مقدمه کې په طبي بنیادونو د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د قید سزا تر اتو اونیو وځنډوله او هغه په عبوري ضمانت خوشي کړ. بل خو وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف ته یې ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي. د لاهور سیشنز کورټ د نواز شریف د زوم او مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر ضمانت منظور کړي. ایډیشنل سیشنز جج تجمل شهزاد نن دغه فیصله اعلان کړه. په ریټایرډ کیپټن صفدر د تورونه وو چې هغه د حکومت او ریاستي ادارو ضد د نفرت ډکې ویناوې کړې وي. نن لاهور های کورټ د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا هغه امر ځنډولی چې له مخې یې د ټي وي د روانو چارو پروګرامونو قربانو ته ویل شوي وو چې هغوی په نورو پروګرامونو کې د میلمنو یا کارپوهانو په حیث ګډون نشي کولی. پاکستان رسنۍ وایي د کیس اورېدنه نن وشوه. او د بشر حقونو څار نړیوالې ادارې پرون په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د دې هېواد د انساني ضرورتونو د شیانو د رامدولو مالي صلاحیت په پراخه کچه اغېزمن کړی چې له کبله د ایرانیانو روغتیایي حقونه له خطر سره مخ دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومن او تخنیکی ملګری اسحاق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیو ریډیو اورېدلی شئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.